خبلد وو. دی هم وایي چې مرحوم استاد هم په غرنیو سندرو کې کم ساره وو او هم د هارمونیې په غږولو کې.
زه فکر کوم استاد شنو د دې ډول سندرو یو ډېر خاص سندرغړی وو. هغه ځکه چې د لویې پکتیا کې چې دیدنه وروسته کوم سندرغړی دي دغه ټولو یو ډول دیدنه زده کړي دي او دا په دې مشهور وو چې د هر ځل به چې د موسیقۍ محفل ته تلو دیدنه به خلکو د جګو غرو د سندرو غوښتنه کوله د غرنیو سندرو او د ځینې خاص کمپوزونه پکې جوړ کړي وو ځینې خاصې ټپې پکې استعمالولې. زه فکر کوم د دې ډول سندرو تر ټولو استاد سندرغړی وو. ځینې داسې کیسه ټیم وي چې په ټولو کیسټونو کې به یې د غرنۍ سندرې کړې وي بل به سندره نه وه پکې او هغه هم ډېرې زیاتې خرڅېدې ډېر زیاتې اورېدونکي لرل. پکتیا په سیمه کې چې اکثره سوکر مهم غږوي د اولادونه او د نورو څوکې سندرغړي دي دوی مستقیما یا غیر مستقیما د شینو استاد شاګردان دي. موسیقي هم ډېره ډېره خوږه موسیقي غږوله چې یو ځلې کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو یو مجلس ته وایي دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې هغوی را وغورځېدل دی یو بام غوندې یو ځای نه نو او دا رښتیا خبره ده. یوازې ده نه ویل ده ډېرو خلکو چې په هغه محفل کې حاضر وو ډېره مشهوره کیسه ده. نو د دې نه معلومېږي چې دی څومره استاد وو او څومره اثر وو د ده په لاس او په غږ کې.
ما ښاغلي درمل سره د جګو غرو سندرو په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې د جګو غرو سندرې د لوی پکتیا په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم ویل کېږي. ومې پوښت چې ولې د جګو غرو سندرو ته غرنۍ سندرې او یا د جګو غرو سندرې ویل کېږي او څنګه دود شوې. د ده ځواب و
زموږ اوسه سیمې غرنۍ سیمې دي شپانه یا د قانان یا هغه خلک چې غرونو ته به تلل یو کله چې په غرونو کې ستلی شول د دمې په وخت کې به د ونو سیورو ته ناست وو په لوړو آوازونو به یې دغه سندرې ویلې. په کروانونو کې د سړیو په اشرونو کې او ښځې چې کله خصوصا په غرنیو سیمو کې په تیرا کې هم شته تیراواله سندره دا ټول هغه موقع دي چې دغه ډول سندرې پکې ویل کېږي. نو بیا ورو ورو محفلونو ته راغلي او محفلونو کې سندرغړو د موسیقۍ سره یو ځای کړي د سندرو یو دغسې سبک ورنه جوړ شوی. په ځاځیاریو کې د منګلو په سیمو کې په خوست کې په پکتیکا کې په کورمی کې په دې ټولو سیمو کې ویل کېږي او د دې سیمو کوم سندرغړي چې دي محلي سندرغړي دوی ټول په دې ډول سندرو کې یو خاصه وړتیا لري چې د نورو سیمو سندرغړي نه دي ورسره بلل.
ښاغلی درمل وایي چې غرنۍ یا د جګو غرو سندرې خاص کمپوز لري او ځانګړې لنډۍ او بندکي پکې ځایږي چې هر څوک یې ویلی هم نشي.
د دې سندرو خپل یو مخصوص کمپوز وي چې د غم او درد نه ډکې لنډۍ پکې وایي او بیا په اخر کې یو لنډکۍ بند لري هماغه وړکۍ بند د دوو ټپو په منځ کې یوه فاصله هم راولي. اصلي خصوصیت یې یو د کمپوز غمګینی ده بله دا چې کومې لنډۍ چې ورته انتخابېږي غم ډېرې ځانګړې وي او د یو ډول درد او خوږو نه ډکې وي. مثلا دوی چې کله یو ټپه وایي چې په لوړو غرو د کاروان تیر کو په زړه ظالم وړکې نه دی یادېدمه په دې پسې وروسته بیا ځینې بند غوندې وایي چې ډېره مینه ما کلې ونۍ به شي مینه مرګ په میړو پور دی ستا ځواني مې ژړوینه. یا لنډۍ وایي چې مثلا چې د محفل یاران خبرېږي زما به زنې په ململ تړلې وینه. ځینو په منځ کې ویل کېږي چې ته راشه مینه د ځینو په منځ کې ویل کېږي چې بادشاه وزیره یاره
بدلیدون کې نړۍ کې د هنرونو د میناوالو ذوقونه هم تغییر کوي خو تر څو چې د غرنۍ سندرو میناوال وي غرنۍ سندرې به وي او د ورکېدو ویرې نه لرم. دا خبرې ډاکټر درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې ومې پوښت د استاد شینو په څیر د دغو سندرو د خاصو لارویانو وفات کېدل به ورو ورو دا سندرې ورکې نه کړي. خو ډاکټر درمل په دې ټینګار کوي چې د فولکلور د خوندي کولو لپاره باید اړوند ادارې د پام وړ کار وکړي.
تر کومه چې زه پوهېږم ځینې پښتنو فولکلورستانو په دې باندې کار کړی یو څه ورباندې لیکلي خواغومره چې دغه سندرې ژورې دي او اغېز یې ژور دی په عامو خلکو باندې حتی څومره خلک ژړوي. ما ډېر ځله د کاروان صاحب نه اورېدلي چې هغه ورته ژاړي دي غرانه سندر تو ډیر خلک ملي دي خپل زه چې کله ځنی غمګینی لنده او غمګین کمپوزر یو ځشي زه خپل وخت نشم تم کولای ورته ډیر ژور غږ لري په روح باندې یو خو هنرمندان ته پکار دي چې خپل فرهنګي پس منظرونو پښتونو سره د اړیکې ساتلو لپاره دغه ډیر یو وایي او ثبت کی د دې کیسټونه بل دا چې پخوانی چې ویلي هغه راټول شي او بل دا چې د فولکلور راټولونې په برخه کې دې ته ځانګړي پاملرنه وشي قسم منګل صاحب ځینې کتابونه مولوس دي چې په دې باره کې لیکلي دي او استاد علي محمد منګل خو څومره چې دا سندرې ژورې دي د هغې په نسبت کم کار ورباندې شوی کیدای شي چې د موسیقۍ پوهانې د موسیقۍ د نوټونو غونتې ثبت کړي موسیقي هم خپله ژبه لري نوټونه یې ثبت کېږي کمپوزونه زه فکر کوم که دغه کمپوزونه په لیکلي شکل ثبت شي چې بیا وروسته نور سندرغاړي وکولی شي چې دا وغږولی شي دا به لوی کار وي د دوی د ورکېدو مخه به ونیسي.
د ارواښاد استاد شینو ځاځي زوی امین الفت له خپلې ټولنې او دولته په څه داسې ګیله من و چې حتی ګیله کول یې هم نه غوښتل. په پای کې خبرې اورو.
ګیله خو خامخا سړی ورور ورور نام کوي مثلا د دو ملګرو منځ کې هم یوه ګیله وي ټیک دی مګم زه دا ګیله لرم د ورځې اول نه دا ګیله لرم یو مونږ پلار ناست پلا استاد د ترې وبسې هغه ډېر خدمت کړی وو هغه هم د هغه پوښتنه چا ونه کړه مګم همداسې د پکتیا تم په هنرمندان نور درته وښایم د هغو پوښتنه هم چا ونه کړه په شمول دی مونږ د پلار په حساب یعنې هغې کې واقعیت ته ګیله مونږ لرو خو بس خبره دا ده چې نشو یلی هغه څه چې مونږ ویایو ځکه چې مونږ د ټولنه همدا رقم ته ګونګه پاتې شوی دی د ورځې اول نه زه په دې کې هېڅ څه نه وایم.
د استاد روح دې ښاد وي. په دې نږدې ورځو کې ګلپاڼې او حشمت سحر هم د یوې غرنۍ سندرې د ویلو هڅه کړې.
باور میں نشی چی بروخ شم زمان یاس بھی نی لے لو زستا دکو گور بشمال وحلے یم آوائی
اوس ته یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
مګه او پیشوګان. ونو یو وخت په جاپان کې د شوکین په نوم یو تورباز اوسېده. د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره، پیاوړې او خطرناکه مګه پکې وه. شوکین تورباز د خپل سپورت له لرګینې توري سره ډېرې منډې پسې ووهلې، خو مګه یې مړه څه چې ژوبله هم نه کړه. له ښه مرغه د تورباز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسب و کار بوخت و. شوکین تورباز په ګاونډي پسې ورغی او یوه پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګي له شره یې وژغوري. د پیشوګانو روزونکي یوه زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزې خونی منګولې یې لرلې. خو کله چې زیړه پیشو له مګي سره مخامخ شوه، مګه ورته نیغه ودرېده. زیړه پیشو یې وویروله. شوکین زیړه پیشو په ګونۍ کې واچوله، د ګاونډي کره ورغی. د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه. ګاونډي د ځل یوه برګه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه. ګاونډي یې ورته وویل، برګې پیشو ډیر کاله د جنګ تمرین کړی دی، خورا ماهره ده، دا به که خدای کول خامخا د مګي غم وکړي. خو برګه پیشو هم په اسانۍ سره ماته شوه او د پیشوګانو روزونکي شوکین تورباز ته خپله تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یې یوسي. توری پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل او چې به هر وخت او کونج کې به یې څه وړه ټکا واورېده، هورې به سمدستي حاضره وه. د پیشوګانو روزونکي د توری پیشو په اړه ورته ویلي وه چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي. دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري. دا به خامخا مګه ونیسي او په منګلو کې به یې چیته کړي. خو تکه توره پیشو هم ماته شوه. کله چې شوکین تورباز له توري پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه، ګاونډي یې ورته وویل، اوس نو بله چاره نشته، د دې ټولو پیشوګانو استازه به درکړم. دا عمر خوړلې او زړه ده، خو ډېره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استازه ده. وبه ګورو چې څه کیږي. خدای مهربانه دی. زړه پیشو کمزورې وه، سترګې یې اثرناکې نه ښکارېدې. شوکین تورباز چې مګي ته کور نشو ور پرېښودلی، بله لار ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګه چې د وخت په تیریدو سره نوره هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هېڅ چې یې نه وي لیدلي. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وویرېده. په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولي ور اوږدې کړې، په لومړي ګزارې ساور نه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین تورباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماته وخوړه، خو زړې میدان وګاټه. داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یې یو ځای کړه او تورباز ته یې وویل، راځه پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان یوړ. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو راپاڅېده، پوښتنه یې وکړه، زه ښه پیاوړې روغ رمټه یم، خو ما مګي ته ماته ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د مټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګي هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړي وي. برګې پیشو وویل، ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی، خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډېر لایقه استاد یې او ډېر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونه هم تکیه نه کیږي. تورې پیشو وویل، ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړي دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړي دي، زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو تورې هغې ته په ځواب کې وویل، ته لویه ماهره یې او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دې کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسره او ارزو در سره ده. تا ته چې کله لمګي سره مخ شوې ستا په زړه کې یوه اسره وه، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پرسولو اسره وه، او مګه ستا په دې کمزوري پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پرسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه و، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګه او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې همدا درې عناصره یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ماته کړم. زما شاګردانو، زه یوه پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یوه کلي کې اوسي. هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته ګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراک یې سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مږه یا مږه کونیسي، ځکه مږې او مږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پل کیږدي، مږکان سمدستي له هغه کوره ووزي. دا ان په خوب کې په مږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې ووسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، او ان د مهارت لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
په مشایرو کې اکثر هغه ځوانان چې غوونه یې خواګه لګیږي دریسته د شیرونو د ترنم لپاره را بلل کیږي. په دغو ځوانانو کې د ځینو په غږ کې دومره شرنګی وي چې د موسیقي او ساز تنده پرې ماتیږي. په مترانم انداز د شیرونو ویل له پخوا دود دي. پیژندل شوی شاعر رحمت شاه سایل اکثرا خپل شیرونه په مترانم انداز اوروي. په دیرو حجرو کې هم دا دود له پخوا موجود و، او وخت په وخت انداز بدل را بدل شوی او ځینو غږونو ته توجه ډیره شوې ده. یو غږ چې وروسته یې ډیرو ځوانانو پیروي وکړه د ښاغلي فضل الدین سراجي غږ و. فضل الدین سراجي ډیر کلونه کېږي چې خپل او د نورو شعرونه په مترنم انداز وایي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زمونږ ځان افغانستان، په مونږ ګران افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان. زمونږ ځان افغانستان، په مونږ ګران افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان. دا خواږه د وطن غېږه، دا زانګو د تربیت مې، زه اولاد دې وطن یم، دی معلوم مکلفیت مې، د خدمت لوړه مې کړې، د دې خپل غیور ملت مې، له نیکونو دی په خټه کې را پاتې دا همت مې، غرونه غرونه حوصلې مې، هلته دلته سلطنت مې، لا په کاڼي کاڼي نقش د یادګار دا عظمت می، د آسیا زړګی می خوښ دی په جهان افغانستان، د آسیا زړګی می خوښ دی په جهان افغانستان. زمونږ ځان افغانستان، په مونږ ګران افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان.
دا غږ د خوږ ژبې ترانه خوان سراجي صاحب دی. د سراجي صاحب له نوم سره باشنایی خو له بشپړ تعارف سره یې څه فکر کوم چې تاسې باشنایی. تاسې ټولو اورېدونکو ته به د سراجي صاحب تعارف د دل خولې واورو، او زه داود تپان یم.
مانا تپان صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته، ستاسو درنو همکارانو ته، د ازادۍ راډیو درنو مینوالو ته، درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زمانم فضل الدین دے سراجی ملګری را ته سراجی وای بلداد چې سراجی په دې خاطر سراجی ام چې نیکه می سراج الدین نومې ده، نو د خپل نامه ورسته برخه مې د غنوم سره تړلې.
د خپل زده کړو په اړه راته وای، او ترانو ته د مخ کېدو کوم وخت کې ترانو ته د مخ کړه؟
اتحاد علی لیسه ملسته ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي نه فارغ یم. د ترانو پاکله به درته دا وایم چې مخکې مې ترانې اورېدلې، بیا ورو ورو داسې وخت راغی چې دیارلس سوه دویم دوه اویایم کال و غالبا ننګرهار پوهنتون د ادیتوریم کې لومړی نظم و چې ما ولوسته د پیام ازادۍ راډیو نه زما نظم خپور شو. لومړی ځل و چې ما خپل غږ له راډیو واورېده. زه وهڅولم چې په هغې پسې نورې ترانې هم ولیکم.
تاسې شاعري هم کوئ سراجي صاحب؟ څومره سې ماته معلومیږي او ترانې هم وایي. شاعري ډېر موضوعات مو څېږي.
زه خو تپان صاحب په ملي مسایلو او په ماسي او ټولنیزو مسایلو باندې راڅرخي او د عشق او خط و خال برخه پکې ډېره کمزوري او تته.
نو یوه ترانه در راوړو ستا په خوښه.
کل د وطن زما ښکلی هوا ده، زه مجنون یم دا می لیلا ده. کل د وطن زما ښکلی هوا ده، زه مجنون یم دا می لیلا ده. زه مجنون یم دا می لیلا ده. هر در زر لري هم خل منظر لري، پټ پسپینو واورو تل تور غر سپین غر لري. سمای باغونه دي غرونه نختر لري، جوړه د بلبلو پری شور او نوادا. زای مجنون یما دا می لیلا دا، زای مجنون یما دا می لیلا دا. ز د وینو ګل یم تورو کې ټوکې گما، ستور یم زلی گما پرخ یم وری گما. شاړو کې اوسی گما خیر د کسوزی گما، فصل د غاټول یم کور می سهرا دا. زای مجنون یم دا می لیلا دا. سربتری نظر کړم زړه نا دا اقرار کړم، وینا به می ور کړم دا بالا لزار کړم. لوړ بد میوند چلې هم بالا حصار کړم، ما د قربانې وعده کړې لا پخوا دا. زای مجنون یم دا می لیلا دا.
مننه سراجي صاحب. سراجي صاحب ترانې خو مو واورېدې، پیغام دې که واورو.
پیغام خو په پیغامونو باندې دوستان ستړي شول، او ما هم ډیر پیغامونه ویلي دي، خو هغه پیغام چې اوس ورته اړتیا لرو نو هغه دا دی چې څنګه کولای شو چې د نورو ملتونو سره یو شان هوسا ژوند د خپلو ارزښتونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ولرو او ژوند وکړو او یوه ښه راتلونکې ځان ته جوړه کړو. دغه زما پیغام دی دوستان.
ډیره مننه.
مننه ستا چې هم ته پانس.
اتلان یو تل د جنگ په هر میدان کې، دا وړتیا ټول منلې د افغان کې. اواز شي انګام شي ازادي شوا، خو په اصل کې پراته یو په زندان کې. د جنگونو په کلتور کې موسیالی دا، سر مخ کاته نکړو هیڅ کله گریوان کې. خلق خپل آبادی مونږ بربادی کړو، غنو زال کړستا دارو لامان کې. زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ، زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ. اے ګران هیواد ستا د آزادۍ، اے ګران هیواد ستا د آزادۍ. خیر که دښمنه لری ته هم شنز مریان لری، ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری. ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری. ستا بچو تړلې ملا د آزادې، ستا بچو تړلې ملا د آزادې. اے ګران هیواد ستا د آزادې، اے ګران ګران هیواد ستا د آزادۍ دی خاوره کې ژوند کوو ژوند خود ژوندو په شان نه دیو خو یادیو تل د میړنو په شان نه دیو خو یادیو تل د میړنو په شان هر نفس کې آخلو سا د آزادۍ هر نفس کې آخلو سا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ مونږ ته د میوند ټپ لا هم لالی کوي دلته سرخند نه کې یو تر بل سیالۍ کوي دلته سرخند نه کې یو تر بل سیالۍ کوي غږ چې پورته کړی چا د آزادۍ غږ چې پورته کړی چا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ راش جانان شمع ربانا راش جانان شمع ربانا لیونے کی غم سائلی جرانا لیونے کی غم سائلی جرانا راش جانان داستان ستور گو بلا پماشا وہ گور حال میں خواہد میرا شا وہ گور حال میں خواہد تا میرا شا زهرمان آئے شام ربانا دزل حرمان آئے شام ربانا